سات لس بجی شوی درنو آوردون کو زما اسمت ساروان سلامونه ومنی پا دیخ پراونه که چه ده سید عبدالقادر جلالو فتخنیکی هم کاری ورندی کیشی پا راپرونو سر بیره اونیس پروگرامونه شوان پشی بو کیا و مخکشی شزی حمله رو خو تر هر چورندی توجه وکری ده سات خبرونو تا چه رحمت الله افغانی ورندی کوی
و سر که هم ده مهم و خبرونو سرده که افغان حکومت وای ده ملګرو ملتونو لطور لیستا ده گلبدین حکمتیار ده نوم ده ویستلو پروسه با دیر جر پایل سی. افغان چارواکی وای ده شربت گلی ده خوشی کولو لپاره حدسی دوام لری او ده امریکا ده بحرانه چار وزره ده ترکیه په استانبول که ده خپل کنسلگری کارکون کو تولی دی چه ده خپل کورنیو غری لدی خاره و باسی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو پروسه به ډیر ژر پیل سي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کار تر ډیره نهایه شوی او ډیر ژر به غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتونو ته واستول سي. اخوا د حزب اسلامي مرکشي پلاوی وایي که څه هم دا کار باید پخوا ترسره شوی وای خو تمه ده چې ډیر ژر له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو پاړه غوښتنلیک ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو ته واستول سي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون یو میاشت مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک سو. په جرمني کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. سفیر حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته ویل نږدې 200 افغانانو په جرمني کې پناه غوښتي خو له دې ډلې به هر اونۍ یو 50 کسیزه ډله چې غوښتنلیکونه یې کاملا رد سوي وي بیرته هیواد ته واستول سي.
په اونۍ کې شاید 50 کسان په یوه الوتکه کې واستول شي. دا 50 کسان به هغه کسان وي چې د جرمني درې ګونو محکمو رد کړي وي. متاسفانه همدا یې قانوني لاره ده، موږ نشو کولای.
ښاغلی صدیق همدار از وویل چې په جرمني کې د دغو ټولو افغان پناه غوښتونکو قضیو ته د رسیدګي لپاره لازم امکانات نه لري. اخوا د کډوالو چارو وزارت وایي له اروپایي ټولنې سره د شوې موافقو له مخې به په څو اونۍ کې د یادو پناه غوښتونکو رالیږل پیلیږي او ورسره به سم په پام کې نیول شوې مرستې هم ورباندې وویشل سي. افغان چارواکی وایي د شربتګل د خوشی کولو لپاره هڅې دوام لري. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له خاص استازي سټیفن روکین او د پاکستان لپاره د جرمني له سفیر سره په کډوالو او په خاصه توګه د شربتګل د قضیه په اړه خبرې کړې. ښاغلی زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې شربتګل به د تراتلونکي سه شنبه پورې خوشی شي. شربتګل چې لسیز وړاندې یو انځور د جزا بسترګو په خاطر نړیوال شهرت ورسوله، د چهار شبې پورس په پیښور کې د پاکستان د جالی پیژندن پاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول سوه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. له یمنه ورکړل سوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یو محبس کې وژل سوي دي. امنیتي او طبي مسؤلانو وویل پرون هودیدې د لویدیز بندر د زیدې پر امنیتي مرکزونو بمباري وشوې. دا ښار د شویه حسینو تر کنټرول لاندې دی. دا ډله له 2014 میلادي کال څخه د یمن له منل شوي حکومت سره په جګړه کې ښکېله ده. ویل سوي چې د وژل سویو په منځ کې لږ تر لږه دېرش حوسي یاغیان او بندیان شامل دي. د حوسیانو رسنیو د وژل سویو کسانو شمیر 340 تنه وښود. تر دې څو ساعته مخکې یمني چارواکو وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یو هوایي حمله کې د یوې کورنۍ 11 غړي ووژل سول. چارواکو ویلي دي چې دا حمله پرون په جګړه ځپلي ښار تاز که شبه ده. تاز د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او د حوثي اخیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د همدې میاشتې په پیل کې د یمن په پایتخت سنعا کې هم د حوثیانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د پلار د جنازې په مراسمو بمباري وشوه چې په نتیجه کې 140 تنه ووژل سول. د دې هوایي حملې پړه هم په عربستان واچول سوه، خو عربستان وویل چې په اړه یې پلټنې کوي. سعودي عربستان خپل سیمه ییز سیال ایران تورنوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استانبول کې د خپل کنسلګری کارکونکو ته ویلي دي چې د خپلو کورنیو غړي له دې ښاره وباسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د امنیتي معلوماتو پر اساس سوې ده چې ښایي سختدریزې ډلې د استانبول په هغو سیمو کې چې امریکایان پکې زیات اوسي پر هغوی د حملې هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استانبول کې د امریکا د کنسلګری د کارکونکو د کورنیو له غړیو کوي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له امریکایانو وغوښتل چې لومړی په دې غور وکړي چې آیا ترکیې ته تګ ضروري دی. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې کېږي چې د اپوزیسیون جنګیالیو د حکومت د هغې محاصرې د ماتولو په هدف حملې وکړي چې د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې سیمې پکې شاملې دي. د سوریې د بشري حقونو فعالانو چې مرکز یې په لندن کې دی وایي سوري پوځیانو د سوریې او روسیې د حکومتونو د هوایي ځواکونو په مرسته د حلب ښار لویدیځو سیمو ته حملې کړې دي. د سوریې پوځ ویلي دي چې په دې جګړه کې له راکټونو او توپونو هم کار اخیستی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د حلب په ختیځ کې په محاصره شوې برخه کې به 2,15,000 ملکیان گیر پاتې وي. او وروسته خبر هم ده چې تاجکستان د رغوان د برېښنا د ستر بند جوړولو کار پیل کړ. د دغه بند رغولو 3,900,000,000 قرارداد د سیلنی امپریجیلو په نوم یو ایټالوي شرکت ګټلی دی. د رغوان بند رغولو د کار د پیل په مراسمو کې پرون په خپله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه اخیستې وه. دا بند په تاجکستان کې د برېښنا د پرچاویو د مخنیوي په هدف جوړیږي او په دغه هیواد سربیره به افغانستان او پاکستان ته هم په کمه بیه برېښنا ورکړي. ازبکستان بیا اندېښنه ښودلې ده چې د تاجکستان په جنوب کې د بند جوړېدا به د ازبکستان د پنبې د کروندو اوبه کمې کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې یوه حکومتي سرچینه له تور لیست د حکمتیار د نوم په استلو کې د خندونو یادونه کوي. خو د تړون د اجرایی کمیسیون مشر وایي
پروسه د هغه پروسه روانه ده، هغه مراحل طی شوي دي، مراحل نشای شوي دي چې نهایي شورا خپله به رسمن اعلان وشي.
د کندوز په جګړو کې زیانمن شوي له حکومت مرسته غواړي.
امام مکمل کور ته وراچولی، ورونو کور ته موږ جمله 15 کورو ته وراچولی، مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلی دي.
د کلیو د پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 500 میلیارد افغانیو پروژې پیلوي.
زیات مشکلات په دغه سه پروژو کې امنیتی دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنور یا پرسونل لیږو د څوک زړه نه خکې چلته لاړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ اونیز پروګرام مخکښې شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې دراورو. موږ
درش پته تنه دې تاکو.
ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل تر څو چې حزب اسلامي په رسمي اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پرې کولو ډاډ نوي ورکړی، حکومت نشي کولی چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې له تور لیست د حکمتیار د نوم استلو لیک به ډیر ژر ترتیب او واستول شي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانک زیبرانی کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو د پروسې د پیل په اړه نظرونه مختلف دي. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حزب اسلامي له تروریستي ګروپونو سره د خپلې رابطې د ختمېدو په اړه رسمن اعلامیه ورنه کړي، له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنلیک نشي جوړېدای. د سرچینې په خبره ملګري ملتونه د حزب اسلامي د تعهد په اساس غونډه کوي او که چیرته حزب اسلامي دا کار ونه کړي حکومت نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته غوښتنلیک واستوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حزب اسلامي یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي د دې خبره له تروریستي ګروپونو سره ارتباط نه درلود او نه لري، او دا خبره د سولې په تړون کې هم تایید شوې ده.
در ماده 19 از یک توافقنامه صریحا درج است.
ښاغلی کریم وایي د دې توافقنامې په 19 ماده کې په واضح ډول راغلي چې حزب اسلامي له تروریستي ډلو سره رابطه نه درلوده او نه به لري. په همدې ترتیب اساسي قانون او اوربند منی او د جګړې د دایمي د دوه غختن کيده. د حزب اسلامي دریز د تړون تر امضا مخکې او وروسته روخانه ده، نو د موضوع د تکرار لپاره ضرورت نشته. لمونږ په دې اړه کوم غختنه هم نه ده شوې او کوشي معجبه نه وي،
موضوعیت نداره.
خاله کریم وایي کته هم د بندیزونو د لری کولو کار باید مخکې پیل شوی وای، خو د زینو دلایلو له امله وزندول شو. د وی تما د ډیر ژر د دولت لژمنې سره سم امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ته په دې اړه غوښتنلیکونه واستول شي. د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک بیا وایي چې ملګرو ملتونو ته د لیک د لیږلو پروسه تر ډیره نهایي شوې ده. ښاغلی خپلواک د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه به څه وخت رسمن مطرح کیږي، داسې ویل:
هغه مراحل طی شوي دي، مراحل نشایي شوي دي چې نهایي شورا خپله به رسما اعلان وشي.
کغلی خپلواک د پنځمې پورس هم له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې ډیر ژر به د دې پروسې په بشپړېدو سره ملګرو ملتونو ته یو لیک واستول شي او له تور لیسټه به د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنه مطرح شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د میزان په اتمې لاسلیک کړ. که څه هم د تړون د لاسلیک شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو تر اوسه دغه تړون د تطبیق لپاره اجرایي کمیسیون رسما نه دی پرانیستل شوی او چارواکي هم له همدې یوې میاشتې هیڅ په کمیسیون کې د ځینو مهمو پروسو د پیل لپاره نه نو سبا کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د قطر سفارت پرانستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکوي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د قطر د سفارت پرانستل به د کابل او دوحې د اړیکو په پراختیا کې مثبت اغیز ولري. په دې موضوع له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د قطر دولت هغه ژمنه چې هوډ لري په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي د افغانانو له خوشبيني او هرکلی سره مخ شوه. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په کابل کې د قطر د دفتر پرانستل به د افغان سولې لپاره ګټور تمام سي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د رسالتمندانو په توګه د سولې په برخه کې له دې اقدام هرکلی کوو. په دې ډول کار سره به په اړیکو کې خوالی راشي. زموږ هیله دا ده چې دا د سولې په ګټه تمام شي.
قطر هغه عربي هیواد دی چې افغانستان هلته سفارت لري، خو تر اوسه قطر په افغانستان کې خپل سفارت نه و پرانستی. د افغان حکومت مخالفه ډله وسلوال طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري او دا مهال د دغه ډلې یو شمېر غړي هلته میشتي. قطر یو ځنه هیواد چې وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړي چې په هغه هیواد کې خپل سیاسي دفتر ولري او دا مهال طالبان په دغه دفتر کې خپل سیاسي فعالیتونه مختوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین چې کی مستغنی د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل هله ده چې دغه سفارت لالارې به د کابل او دوحې دوه اړخي زیاړي کې نوري هم پراخیسی.
په کابل کې د قطر سفارت پرانستل کولای شي چې د قطر او افغان دولت په دوه اړخیزو دوستانه اړیکو او همکاریو پر پراختیا ښه او مثبت تاثیر واچوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د قطر سفارت پرانستل به د افغانستان د سولې له پروسې سره د دوحې همکاري زیاته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر شته او دوی هلته په هغه هیواد کې آزاد تګ راتګ کوي او د ګوانتانامو زندان را خوشې شوي طالب زندانیان هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د ښاغلي سعیدی په خبره قطري چارواکي کولای شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
یو شمیر طالب زندانیان چې له ګوانتانامو څخه آزاد شوي په قطر کې ژوند کوي او د طالبانو دفتر هم په قطر کې دی. هیله ده چې په کابل کې د قطر د دفتر پرانستل به لږ تر لږه د سولې په برخه کې ګامونه اوچت کړي.
کابل کې د قطر د سفارت د پرانستلو موضوع د افغان ولسمشر لخوا دوحې ته د سفر پر مهال له قطري چارواکو سره مطرح کړې وه. په دغه سفر کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندز ښار اوسیدونکو وایي په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن شوي دي. دوی له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. نور حال کندز د اجمل آریان په راپور کې وایي
د کندز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لس ورځنۍ جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلی دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلی دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلی دي.
دلته دا زمونږ همسا دی، ډېر غریب سړی دی، دلته اوسېږي. اول دوکانونو ور واخېستو، دوکانونو لاندې کور او کور یې ټول سوځېدلو. اوس چې موږ راغلو هېڅ شی پکې نه دی پاتې، هسه شان چې وه ټول سوځېدلی.
دا کور چې ولاړ دی، دا کور په اساس د بمبارۍ دغه کسانو چې راغلي وو، دغه بمبار شو، دغه تراکتور، دغه زما کور ټول اوس تباه شو، برباد شو.
زیانمن خلک وایي اوس مهال دومره مالي توانایي نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یوه کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچواله، ورونو کور ته من جمله 15 کور ته ورچواله. مکمل سلسله رودلم پاک سوځیدلی دي، اتاقونم راولیدلی دي. د ټول بمباردمان او سس جنگونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اولې کې پاورتوب کې دم تیر کړای دا بوسه موږ داخل ښار استو. نو کوم اولی او کوم ځای مکمل سوځواله هیڅ هم تنه دی پریخي.
بل خو د کندز والی اسد الله عمر خل بیا وای چې دوی کمیسونونه جوړ کړي چې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې پاړه او د ملکی خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو په اړه همدارنګه د بېځای شوو کورونیو سروې وکړي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزی حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شوو خلکو سره مرسته وکړي.
اوس په هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د داعش ډلې او طالبانو د وروستیو فعالیتونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې جګړه عملاً د ولس پر ضد غځېدلې او له دوه اونیو راهیسې په پچیره واګام کې ولس د داعش د ظلمونو ښکار ګرځېدلی. په غور کې جګړه دومره غیر انساني شوې چې د 33 بې ګناه ملکي وګړو ډله ییزه وژنه یې رامنځته کړې ده. خو د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت همغسې په خپل منځینی وکو تورونو او د نیوکو او تورونو په ځوابونو، ګواښونو، کنفرانسونو او اعلامیو لګیا دی. په سرمقاله کې راغلي په دغسې ماتیدونکي حالت کې د داعش او طالب ځپنې مخه او د پاکستان، ایران او نورو استخباراتو د تخریبکاریو او دښمنیو لارې نشي ډب کېدلی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ملت باید ځان د جنګ سالارانو له شخصي ګټو او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ خپل واک او مشروعیت له دا شان ننګونو وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د هغو اسیرو ښځو له خولې چې د داعش له قیده آزادې شوي ویلي چې داعش ډلې ته پیپسي، مربا، پنیر او اصل رسیږي. د مطلب لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې یاد خوراکي توکي نورو ته نه رسیږي، نو داعش ډلې ته له کومه رسیږي؟ هیواد په خپل یو بل مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان د مرستیال شاه حسین مرتضوي له خولې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې په خپلو ورانکارو کړنو سره افغان تاسیساتو ته 2,104,000,000 افغانۍ تاوان رسولی دی. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی او اوس غواړي په هغو هېوادونو کې چې دولتي حاکمیت یې کمزوری وي نفوذ او ځینې ډلې ځان ته استخدام کړي. د سر مقاله لیکونکو په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اشاره افغانستان ته ده او ناټو هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون له امله د ناټو ماموریت د پام وړ ګرځېدلی دی.
په کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د جنگونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي تر اوسه ورسره د حکومت او نړیوالو مسؤل له لورې مرسته نه ده شوې. د دغو بې ځایه شویو ځینو استازو او مدني فعالانو ازادي راډیو ته وویل هوا مخ په سړېدو ده او که مرستې ورسره ونه شي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره به مخامخ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم حکومت او ځینې مرستندویه بهرنۍ موسسې په افغانستان کې د جنګونو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو رسولو خبرې کوي، خو د کندهار، هلمند او ننګرهار ولایت بې ځایه شوي وایي چې تر اوسه یې له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسسو څخه مرستې نه دي ترلاسه کړې. د دغه کورنیو استازو او مدني فعالانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوي کورنۍ د اوسېدو د ځای، خوراکي موادو او درملو د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالیو د بې ځایه شو استازي عزیز الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
حکومت هم ده، ملت هم ده، د مشرانو لمړی ورکړي، د وطن هم دفاع کړې ده، نو باید چې د صحي په لحاظ باندې، د خوراکي موادو په لحاظ باندې، د پوشاک په لحاظ باندې دغه خوار او در پدر شوي ولس سره دوی در پدر او خاورې په سر چې هېڅ نه سرپناه، هېڅ دوایي، هېڅ صحي او هېڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې هېڅ کومک نه سره نه ده شوی.
همدارنګه د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطاولا ویسا د هغه ولایت د بې ځایه شوو د ستونزو په اړه وویل
تر اوسه پورې کوم تدابیر نه داخلي موسساتو او نه لویو بین المللي موسساتو لکه یو ان تر دې پورې کوم ترتیب نه دی نیولی، یعنې دې ته مرسته نه ده رسېدلې. تل په مهاجرتونو کې یوه لویه ستونزه د ناروغي خطر دی، ناروغي راځي، د ناروغي امکانات ډېر او ناروغي به هم هلته ډېرې وي.
سربیره پر دوی د کندوز ولایت د بې ځایه شو استازې عبدالمالک قاضی زاده وایي چې په دې ولایت کې د سروې ټیمونه نه دي توانېدلي چې د بې ځایه شو کره سروې وکړي. د همدې له امله کومې مرستې چې لازمې دي بې ځایه شو کورنیو ته نه دي رسېدلي.
هغه مرستې چې باید له کډوالو سره شوي وای نه دي شوي. دوی ډېر مصیبتونه لیدلي دي، د سیاتو مرستو مستحق دي، ځینې د مرستو پارچې په لاس ګرځي او ځینې پرته له دې چې مرستې ترلاسه کړي پلو سیمو ته د استنېدو په حال کې دي.
د جنګونو له امله د بې ځایه شوو استازي له حکومت څخه غواړي چې د ژمي د پیلېدو د مخه دی د بې ځایه شوو ستونزو ته ځان ورسوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، اروزګان او ننګرهار ولایتونو کې د ناامنیو له امله شاوخوا 6900 کورنۍ له خپلو سیمو څخه ګاونډیو ولایتونو او کابل ته کډه شوې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو رسولو لړۍ په منظمه توګه پر مخ روانه ده.
ټولې بې ځایه شوې کورنۍ چې په ازاده فضا کې اوسېدلې خیمې، درې وخته خواړه، کمپلې او ځینې نور ضروري لوازم ورکړل شوي دي. کومې کورنۍ چې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي د ډاکټر او نرس په ګډون روغتیایي ټیمونه ورته ګمارل شوي او روغتیایي خدمات اور رسوي.
ښاغلی سیاس دا هم وویل چې په دې اړه د حکومت د مربوطو ارګانونو ترمنځ خبرې روانې دي سو د شته ستونزو هوارۍ ته نور تدابیر هم ونیسي. سربیره پر دې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د بې ځایه شوو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ویلي چې ټولو والیانو ته سپارښتنه شوې چې د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو هوارۍ ته ځانونه ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو اکثره مطالب په ویب پاڼه کې لوستلی هم شئ. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د څه باندې 1500 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې پیلوي. د کلیو او پراختیا وزیر چې د شنبې په ورځ یعنی پرون یې په دې اړه له درویشتو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کول وی ول اکثره دا پروژه به تر راتون کې یو کال بشپړ شي. د خصوصي شرکتونو یو شمیر مسؤلان بیا وایي چې په خپل وخت د پروژو عملي کېدل ته ژمن دي، خو د ژمې راتګ او امنیتي ستونزې په وړاندې خنډونه پېښولی شي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور رسولی.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د 528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نه وي په یاد چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي. نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم، هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس یې قرارداد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته $1 میلیارډ پراختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده. افغان چارواکي هیله من دي چې د دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 83% پراختیایي بودیجه لګولی او تر اوسه یې څه باندې 1000 پروژې بشپړې کړې دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین چې د کلیو او پراختیا وزارت دا نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې نامنی او راتلونکې ژمې د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یې د مشرق ساختماني شرکت مسؤول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژې په تطبیق کې یو سلسله مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت کې هلته کار نه کیږي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنه وړو یا پرسونل لیږو نو کنړ او نورستان په لاره کې امنیتي مشکلات زیاتې. څوک زړه نه خکې چلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
آزادی رادیو تغوگونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د تروریستي رژیمونو د پرمختګ په اړه خبرداری ورکړ. حسن روحانی پرون په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګیرنی سره په خبرو کې د مسالې ته اشاره وکړه. ویبل په عراق او سوریه کې ایران ته له تروریزم سره مبارزه لومړیتوب لري. لبلی خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرنی وویل اروپایي ټولنه د سیمه ایزو ستونزو د هواري لپاره د یو مهم قدرت په توګه د ایران همکاري ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی که په سیمه کې د هغه په خبره له تروریستانو سره جدي مبارزه ونه شي، په راتلونکي کې به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د څو تروریستي حکومتونو د رامنځته کېدو شاهد واوسو. د ایران ولسمشر ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په لیدنه کې دا خبره مطرح کړه. ښاغلي روحانی همداراز په سوریه کې د امنیت او سوکالۍ د راتلو لپاره د خپل هیواد له همکارۍ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هیوادونه او اروپایي ټولنه باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي. په ځواب کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې اروپایي ټولنه په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره د یو مهم قدرت په توګه د ایران همکاریو ته اړتیا لري. اغلی موګرینی ویلي چې په سیمه کې داعش او النصره ډلې ټوله نړۍ ګواښوي او باید ټول په ګډه ورسره مبارزه وکړي. مخکې له دې چې فدریکا موګرینی عربستان ته ولاړ شي، د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم لیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د فدریکا موګرینی او خاغلی ظریف د لیدنې په اړه داسې وویل:
علاوه بر مسائل دو جانبه آنچه که به طور جدی
په دوه اړخیزو مسایلو سربیره هغه څه چې د بحث وړ موضوع و د سوریه کړکیچ و. د سوریه او سیمې لانجې او دا چې څنګه له تروریزم سره مبارزه وشي او په سوریه کې د ملي واکمنۍ د بیا ټینګښت او د سولې او ثبات راتلو لپاره څنګه په ګډه کار وشي او دغه هیواد ته بشري مرستې ورسیږي، په دې ټولو موضوعګانو خبرې وشوې.
کومک های انسان دوستانه
ایران په سوریه کې د بشر اسد له رژیم ملاتړ کوي، خو برعکس سیمه ایز سیالي سعودي عربستان د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د حکومت اپوزیشن یې جوړ کړی دی. د ایران د لوړ پوړو چارواکو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرۍ لیدنه په داسې حال کې شوې چې تېره ورځ د ایران، روسیې او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو په ماسکو کې د سوریې د حلب ښار د وضعیت په اړه خبرې وکړې او په لویدیځو هیوادونو سخت انتقادونه وکړل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د روان خبرونې په دوام کې، یعنی په دوهم نیمای کې، دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دغه راز د ژوند رنګونه هم دراورو، خو اوس چې لس بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د وستلو پروسه به ډېر ژر پیل سي. په جرمني کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې یو انتحار کوونکی چې هدف ته لرسېدو وړاندې نیول سوی. افغان چارواکي وایي د شربتګلې د خوشی کېدو لپاره هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استانبول کې د خپل کنسولګری کارکونکو ته ویلي دي چې د خپل کورنۍ له غړو سره له دې ښاره ووځي. له یمن ورکړل سوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې په لسګونو تنه په یو محبس کې وژل سوي دي. او په نړیوال فضایي تمځای سټیشن کې د 115 ورځو لپاره تیرولو وروسته درې تنه امریکایي، روسي او جاپاني فضانوردان به تمځکې ته راوګرځیدل.
لنډ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې مهیروي. د روانې خپرونې په دوام کې 19 پروګرامونه مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دغه دوو وړاندې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
اما نوم فرحمن ده، څه کاروبار کوي؟ دلته اما دکان ده، اما فیشن فراسا فیشن وای، اما دکان ده، دغه حتم یشت کیږي چې همدلته کار کومه.
ډیر ښه. څنګه درته داسې یو انګیزه یو ذهنیت پیدا شو چې دکان ولري؟
خو داسې دي چې خلک کوشش وکړي مونږ ښځې هر ځای چې رسیږي، خو همدغه کوشش به کار خلاص نه.
کورنۍ دې څه درته ویلي؟ اول سر چې تا غوی ته ویل چې زه غواړم داسې یو کار وکړم، مثلا دکانداري وکړم.
الله، ما پلار او مور مې ډېر تشویق کړ. نور کوم مشکل نه ده، اما غدوار تشویق چې زه دلته ورسېدم.
نور خویندې دې هم درسره دي که یوازې ته یعنی همیشه دکان کې ته ناستې که نورم څوک لرې؟
والله نه، یوازې خپل یم او ما یو شریک دی خلاص نو دواړه یاست. نور ما خورګان نه دي، ما نه مشت دي، هغوی ډېر مصروف دي.
تا په نظر مثلا ته چې اوس عملا دلته دکان کې کینې، فیشن شیان خرڅوي، میرمنې چې راځي څومره راحت یې تا سره چې هغه څه چې په کار یې په ډاډه زړه درته ویلی سي نسبت چې دې ته چې یو نارینه دکانداري؟
والله دلته چې زه یم میرمن یو چې راځي، هم میرمن هم سړیان دواړه چې راځي، هغه داغ نه دا میرمن خې دي، ما سره راحت دي، خو هر شی چې په کار ډېر په راحتي راته ویلې شي.
مثلا افغانستان کې چې دا چې ګورو ډېری مثلا فروشګاګانو کې سړی ډېر دکانداران دي نسبت میرمنو ته، میرمنې په دا اوس کلونو کې دې کار ته مخه کړې ده، ته چې دلته راځي دکان کې کښېنې، مثلا مشکلاتو سره مخامخې، خلک داسې په بل نظر درته کله ګوري راځي چې نجلۍ دکان کې ناسته ده، داسې پېښو سره مخ شوي؟
والله داسې پېښو سره خو هره ورځ په مخ کوي. والله ډېر خلک وایي نجلۍ چې چې دلته مالند زه په دې کار کې انجلۍ نه نارینه غوندې یم، خو دا خلک ډېر وایي چې تا انجلۍ درته چی کوي چی والې دلته کښېنې، دا کار د هلکانو دي. ورته زه ورته خانم نه، هم د هلکانو دي هم د انجلۍ.
ګرانې، یو خدا چې تاسو دکان کې یاستئ، مثلا دکانداري کوئ، د دې تر څنګ نور هم کاروبار کوي، درس وایي، نور څو کارو باندې بوختئ؟
والله زه غواړم زما تجارت ډېر لوی شي. ما درسونه شکر فضل د خدای خلاص شو، همدغه ما خواسته چې ایما تجارت لوی شي او نور خزم واخلم.
اوس څنګه د کاروبار دی دکان چې خلاص کړی کار دی کیږي ګټه کوي مشتریان لري
والله ښه دی ما مشتریان د هم نارینه دي هم ښځینه دواړه خو د ښځې نه ډېر نارینه ډېر دي
ډېر ښه بس تاسو د خدای پاک د خپلو کارونو کې همداسې بریالۍ لري ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د مخکخ خزو په پروگرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو دا براته وای اول به د دې تعارف واورو
بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر نزانا پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پوهنځي استاد او تقریبا دیس کال کې چې د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده زه یو مور یم خپل ماشومانو ته او همدا ډول کور مېرمنه یم بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د ژوند د ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق فرهنګي حقوق اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق د صحت حقوق لاسته راوړي
ډاکټر صاحب خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلئ په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلئ په پکتیا کې خو تاسو وایي دیرس کاله ډاکټره پاتې شوي تاسو پکتیا کې تولد شوي مې همدلته زده کړې هم کړې دي پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي اوس هم مخنیوی کېږي په یغ وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و
واقعیت دا چې مشکلات ډېر او موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي څه رقم چې ما قبل اګه صاحب منصب و ما په قندار کې تر لسم صرف مې پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و غینا جوینه کابل سره تبدیل شو کابل کې مې امنی فدرالي پولیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغ شوم غینا وروسته زه د ته پانځای ته د کابل ته پانځای ته کامیاب شوم او وکاله مې هلته درس وویل او غینا د ماسټر په سویا د ته کابل نه فارغ شو او وروسته غینا چې موږ فارغ شو موږ د دل لپاره چې په پکتیا کې هیڅ زنانه ډاکټر نه و او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو چې باید د زنانه ډاکټر پکې او خځو کړی شي خپل مشکل یو هیڅ رڼا ډول څرګند کی نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن موږ خپل وطن ته راغلو او دلته خپل وظیفه شروع کړه واقعیت دا چې موږ په ډیر ستونزو باندې تحصیل کړی باوجود د دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و خو دغه سہولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشه چې وګړي د سره د پجیب کې دي خو موږ په ډیر ستونزو باندې خپل تحصیلات یعنی په ډیر خراب شرایط باندې خپل تحصیلات سرته ورساو باوجود د دې چې اقتصادي ستونزې هم او د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورساو او خپل خلکو ته خپل مایند ته خدمات ترسره کو او کله چې پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر صاحب ولادي ډاکټر په صفات راغلم یو کال وروسته هغه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت امن ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 15 کال ما په صحت امن کې کار وکړ واقعا په صحت امن کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس هم نه لرله خو بدبختانه موږ هغه خويندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلې وزانون سره هم تر نه وو او هغه خپل مشکلات هم په حلاوه ترڅو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کو د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قبلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان نو چې دغه پروګرام هم ته چلیده او د دې د پرمختګ علت هم دغه دلته وزارت صحت عامه ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامه لخوا دا ومنل شو قبلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او 15 دوره قبلګان هم فارغ کړ څو سال الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لور پروتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک لور ساده خپل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کا کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې دغه نه جګ او سری مرکز ته معرفي کې ترڅو چې دوی کار وشي اې دې په څنګه چې زه یو ډاکټر هم شپې ورځې مرکز میډ مریضان سره سره کار لرل او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډیر زیات د پکتیا ستونزې حل کړي زید آگاهی ما مسئول په انتخابات کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانون سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یوازه ما زید انتخابات کې
دا خدای ورسته کلون خبرې وي تاسو چې کله درس کله مخ کې پکتیا تراغلی لګ دی اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي سالته وضعیت څنګه
ډیر واقعا فقره وخت ما تاسو ول چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکلی د مرجع زیات مکتب ته نه تلل خلک د مرجع زیات علاقه من نه وو اندغه چې خلک وراغله لمک سره به مصاحبه کوي او یا به مریضان مختار اورل دوی ټول به دواګان موږ نکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو قندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت وقت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې د طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزې ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی لخوا وغوښتل شو تر څو چې وکړای شو شفاخانه په پښو درو شفاخانه په پښو درول د شفاخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان د سراتله شفاخانه ته غوښتل د نتي آگاهی عامه دي صحت په بخشي کې ورکاو دي هم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریږدي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خو د خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا او سرمایه شي دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کوي مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته برتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسیون لرل چې په هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست وو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو دوی سره به وغه غېدل فاميلو سره به وغه غېدل ډیر زیات شخړې موږ په همدې ډول ستر خلاص کړی او جامعه هم خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ما آگاه کړی تر څو چې دوی وکړای شي خپل ژوند په ډیره ښه توګه سرته ورسوي
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چارو ریاست هم شته بشر حقونو اداره هم شته خزو ته د کار کول نور ادارې هم شته پخوا د خزو وضعیت خراب و چا کار نه کو تاسې څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې له دې نه چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې له دې نه چې خزو چارو ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات هلې ځلې کول حتی تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په آگاهی عامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلي دی تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړو ته دوی سره غږېدل او دوی دې ته راضي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمي حقوق چې صحي حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازه پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وایي 500% راووته لو انتخاباتو ته رای ورکړي دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم او ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ تر څو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورن راوځي او ځانونه کاندید کړي تر څو د فرهنګ رواج شي د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم تاسو ویل چې دا نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروګرام موږ شوراګانې را دعوت کړې د خلکو سره غږېدو او دوی ته دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او د سہولتونه چې موږ ورته مهیا کړو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیر خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د موږ بیسواد خزي تاسو په دې پروګرام کې ونیسي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضی کسان چې واقعا علما وو چې ویلې چې ته یو ډاکټر یې کوای چې دا کار وکړي ریس قانون اساسي شو دې موږ لورانه دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لو څلورم صف په پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه څلورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزین څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به وسو مشکستونځه به خزو په ډیر تاسو بیم به زورتلم ولې چې الته د خزي دومره ډیر نه راوتلی او اوس الحمدلله موږ ډیر زیات خزي لرو چې یوناما ارسی او نور جامع مدني کې او نور مؤسساتي کې کار کوي په ساته ما کې ډیر خزي لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزي لرو همدا ډول مدیر خويندې پانتون کې لرو چې واقعا د یو لوی لاسته راوړنه د پکتیا ولایت
ته خو استاد ام د خپل مبارزې ته دوام ورکې دی استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکې صرف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څه یې چې هغه اوریدونکي هم وایي
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکۍ کې کینی دا زمينه بیا نه مسایي دي کوم تعلیم یې کوم اصلي هغه راز نه هغه دقیق نه زمان نه باید استفاده وکړي ولی وخت یې دونکې د بیرته نه راګرځي او همدا ډول دي په سن کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره خپل خلکو سره او دغه ملیت افغانستان باید دوی دې سره لقمند اوسيږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسيږي ای واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تروسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه ورنه شوی کدی په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغهګانی وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو ترڅو چې زده کوی سي زده کوي او ترڅو چې تحصیل کوی سي تحصیل وکړي صرف په لسانس باندې توقع ما کوي تاسو مستری وخت لري تاسو ډاکټرا وخت لري تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړي ترڅو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه هغه ډیر مخکې تللی خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورستی خبرې په توګه راځي کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړي کېږم خو زه ډیره خوشاله یم کته چیرې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکې چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشاله یم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لوي نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم لمر یو جوړ شوی تو کی څه ارزښت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلوم لري جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مرینه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مسکنه مي هغه پادي بای چې ډېر ومن اټکل چې هغه پادي بای وختل شي نه خرڅي خو بیا څنګه غوړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تشوي وي هغه په مغه بای بیرته په بازار کې خرڅ کړي نه هغه موږ څومره زحمت وستل دي هغه په بازار کې نه خرڅي
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت غلي بعضي وګمې چې برخیل ته وک شو
درنو اوریدونکو کچېره د انسان د ټولنې ژوند تاریخ ته ځیر شو نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځان د هوساینې او آسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړی دي د زینتی توکو په برخه کې کله لګولانو استفاده کړي او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیسته په افغاني ټولنه کې هم خزو د ځان او چاپیریال د خایست لپاره له بیلابیل توکو څخه کار اخیسته لاسي کارونه ته یې مخه کړي او دغه چارې پاللې ده مری عبدل یو له هغو لاسي کارونو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمیر سیمو کې دا چاره دوام لري شاعره او لیکواله مینه وایي چې د مریونه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان ته رسیږي هغه وایي
ته کوم اندازې چې مال وستی دی او مطالعه لرم دا په یونان کې و د یونانی تمدن د فلسفه دی او هغه وخت به اول د مشکنی ګنډل یا جوړونه د لرګي نه به جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کاچول یا هم کمیشنه به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلفه او بل اخره قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغرور نه او دغه څه پیشرفت پیدا
د نوموړې په خبره چې له میلاد وړاندې په ټوله نړۍ کې د تیګونا مری جوړېدل عام رواج شوی و، خو دغې چارې زیاتو مصارفو ته اړتیا لرله او استعمال به یې یوازې امیرانو کاوه. دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي.
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه یې پیدا کړه او دا د ښیښې نه او د قیمتي کمرو نه خالي تر جوړېدل، غاړې تر جوړېدل او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال شو.
د نوموړې په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی. د غزنی اوسیدونکې نازنین وایي چې له مریو څخه د ښځو د سینګار بیلابیل توکي جوړیږي. دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاید سیدی په افغانستان کې ډیر مروج دی، خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وېښتانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سی رنجی پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي عینی جن جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي. کیجبان هغه شاید سره ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري ارز لري او وګدواله ډیر د دې ګند په اندازه د هغه دی غو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دوه لپاره سید لباس خاصیتو وبس د څاوار جوړول سید لا ستریجو او مری چې جوړیږي او په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په غو کې غټوي کاروي او د غټوي کارول چې لږه چې شرنګا پورته سی او د افغاني لباس ډیزاین بیا به ښه برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او
اغلی نازنین زیاتوی چې د ماشومان لپاره سوزنه زرزری جامع او گرم خوالی بندی هم د مریو کار په دې خاطر کیږي چې خخ کار شي. د کابل د ښځو د بڼې یوه دکاندار لیلا ستانکزی وایي چې له مریو ډیر توکونه جوړیږي او که څه هم بازار یې کم دی، خو بیا هم جوړونکي په لرو ولایتونو کې موجود دي.
دغه دی مریونه ډیری شایان د موږ ډیری ولایتو کې کاریږي، کابل کې په کار راځي. په دې خاطر چې ښځې مثلا خپل کنیسو کې کار کوي، د ټټرو کې کار کوي، خپل ملاګانو کې کار کوي، په اوګو باندې ګنډي او پاتې سو د ویښتو په څنډو کې یا چوي مری نه کار کوي، زوندی ته جوړایي چې ډیری مثلا د هغه تسبو په چندو کې اچوي او د دغه ماغه چې باسي ته ماتیکې ته کار کوي. نو ډیر شیان ته کار کوي، په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړایي، مثلا غاړو کې اچوي، په لاسو کې اچوي، په کمیسو کې، په نستورو کې، لمنو کې، په دې کې کار کوي. یعنی ډیر ښه ښه ووبي امی ووبي سره ام په کمیسو کې ګنډي. دا رواج له قدیمه ده تر اوسه پورې چې اوس هم د موږ خلک په ډیر نورو شیو کې ترقی کړی ده کارایي.
د نوموړې په خبره چې لا هم یو شمیر ښځې په مریو ښایسته شوي جامې اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتې مینهوالي وي. نوموړې خپله هم د مریو مینهواله ده.
والا ما خپله په خپل یو کمیس کې چې د ورور واده مې و نایچنه یې البته سپین نایچنه مې کار اخیستی، نایچن مری دی، مری نه مې کار اخیستی و ډیر ښایسته مې ځان ته جوړ کړی د ورور واده مې.
اغلی ستانکزی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي له مریو جوړوي او کومه پیغله چې لاسي کارونه ترسره کړي په ټول کلي کې نوم روښانه وي. د میدان وردګو اوسیدونکي آریا چې په خپل مری اوبي او بیلابیل توکي ترې جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري مګر په ډېرې خوارۍ سره جوړیږي.
مری مې اوبدلې دي لکه په ګلدان کې، ګلدان مې جوړ کړی دی، قلمدانی مې ورنه جوړ کړی دی، قلم مې ورنه جوړ کړی دی، مشکل بده کې دی چې دا ډیر توان لري سترګو ته سترګې ضعیفې مثلا ملا درد پیدا کوي او د دې یو په بل کې ورکول ډیر وخت غواړي دا مشکل دی. اوسانه په دې کې دی چې کله موږ غواړي یو قلم جوړ کړو نو کېدای شي په درې ورځو کې جوړ کړو. نو څه
نوموړی وایي چې لمره یو شمېر توکي جوړ کړي وو خو دا چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نه کړل.
ډېر خو مې نه دی خرڅ کړی خو چې خرڅ کړی مې هغه هم پادي بیا چې ډېر کله چې هغه پادي بیا واخیستل شي یعنې خرڅ شي نو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې په هغه باندې تېر شوی وي هغه په هماغه بیا بېرته په بازار کې خرڅ کړي. یعنې هغه موږ څومره زحمت په ویستلی دی په هغه بیا په بازار کې نه خرڅېږي او هم نه غوښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړي.
د ښځو د بڼې یوه دوکانداره هما چې د مریو جوړ شوي توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتله یې بازار ښه نه دی خو بیا هم یو شمېر بهرنیان ترې ځینې توکي اخلي. نوموړی وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري. هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړ وي قیمت پلورل کیږي او هغه چې له ارزانه مریو جوړ وي ارزانه پلورل کیږي.
د مری نو دا وټي دي موږ وټي ورته سپکل کې نوي کړت کړ دوټي کې نوي مثلا قلمي شیان جوړوي دغه شنیدانې جوړوي ډیر شیان نو زه تا چې وایم د قرآن شریف پوښ جوړوي شنیدانې جوړوي ډیر انتي موټرک جوړوي مثلا لنجر جوړوي پس دغه شیان وروړي په دکان کې پروشو تنور خلق کروڑی موږ دکاندارانو د غوینه پرزان خریده کې به شل روپی دې سپ تفاوت راځي چې پروشت موږ به خپل رسو.
اغلی هما زیاته وی چې په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وی. د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري.
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي بیا خصوصا په ښار کې او په دهات کې اوس هم یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي لوس کرونه مثلا لکه مورادوزی یا خندوزی او د افغانۍ کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي او د مټي ګلان ورته ویل کیږي جوړوي یا بازار ته ارزښت کوي او دغه خپل اقتصاد هم مخکوري. او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکړي خو په خارج کې نه در ډیر زیات اهمیت لري. د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسېږي خو کله چې راشي موږ د سه یو کول دنه جوړ کړی بیا هغه انوار کې هټي ډیزاین یا نتی راښته هغه ډیر خوښ شول یعنی چویلی دل به ته ډیر زیات خوښ شول ځان سره یو لاله کله چلته وړي باندې ملي چې موږ خبر چې کوم دوستان سره ویل چې واخین ویلی دل ویل چې په افغانستان کې یعنی دومره سره نشته دي چې خپلې جوړوي ډیر خوښول او واقعا نته ډیر اهمیت لري.
نو موري وایي چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي ځکه کچېری د لاسي کار هم داسې پاتې شي لری نه دچی بیخي ورک او پاراتلونکو کې به یوازې نوم پاتې شي.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شبو کې خبرونه چې د مریو عبدلو پر تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت مدرته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ کیله ده.
دسترگو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما وجانا لسمان